آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټکی واوري.
افغان حکومت د والیانو صلاحیتونه زیات کړی دي. په لیبیا کې د لاری بم په چاودنه کې 50 کس وژل شوی دي، او ایران د سعودي عربستان څخه پر وارداتو باندې بندیز لګولی دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه متی اولا بیت تاسې سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریالیتوب د منځنې په مراسمو غږیږي او پوښتنو ته مو ځواب وایي. کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
افغانستان د دولو سولایتونو والیانو چې په کابل کې د حکومت لوړو دوه چارواکو سره کتلی دي، وایي حکومت پریکړه کړې ده چې په سیمه ییزو حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د والیانو واک زیات کړي. د فراه والی محمد اسف ننګ چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دولو سولایتونو د والیانو په استازیتوب خبریالانو ته معلومات ورکول، ویل د والیانو صلاحیتونه په امنیتي پراختیایي پروژو، قانونو، د ولسوالانو د کارونو په ارزیابۍ او د عایداتو په چارو کې زیات شوي دي. ښاغلي ننګ وویل له دې وروسته والیان دا صلاحیت لري چې د یو ولایت د امنیتي ځواکونو د شمیر او د هغوی د وسلو مهماتو ارزیابي وکړي، او د غیر مسؤول افرادو په برخه کې والیان کولی سي تصمیم ونیسي او هم د ولسوالانو د ارزیابۍ او د ادارې د نورو چارو درجبې صلاحیت د میکانیزم لپاره هم والیانو ته ورسپارل شوی دی.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې د ایران چارواکو ورسره په دې سفر کې د هر اړخیزو همکاریو ژمنه کړې ده. عبدالله په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د ایرانی چارواکو سره په سیاسي مسلو، تجارت، اقتصادي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو په خکېدو هر اړخیزې خبرې وکړي. خاغلی عبدالله ویل د چابهار د بندر نه د افغان سوداګرو استفاده، افغان سوداګرو ته د پنګونې د زمینی برابرېدل، ایران ته د افغانستان د صادراتو زیاتېدل، د افغانستان سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول، او د ایران نه هرات ته او بیا د افغانستان نورو ځایونو ته د وسپنې د پټلۍ غځېدل، دا ټول هغه مسایلو چې ایرانی چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کړي او ایرانی چارواکو د همکارۍ ژمنې کړي دي. اجرایوي رئیس همدغه راز وویل چې د افغانستان، هند، تاجکستان او ایران ترمنځ د وسپنې پټلۍ د غځولو په باره کې په څو اړخیزو غونډو کې وروسته بحثونه کیږي.
د لیبیا په لویدیځ کې د یوې لارۍ بم په چاودنه کې لږ تر لږه 50 کسه وژل شوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي. مالي چارواکي وایي چې برید د پولیسو په یو تربیوي مرکز کې شوی دی. انفجار هغه مال رامنځته شو چې نوي داوطلبان د زلیتان په ښارګوټي کې راغونډ شوي وو او غوښتل یې چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. خبري سرچینې وایي چې په پیښه کې 50 کسه وژل شوي دي، خو د روغتون چارواکو بیا د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د وژل شویو کسانو شمېر 15 تنو ته رسیږي. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ماموریت مشر مارټین کوبلر دغه برید غندلی دی. لیبیا عملاً پر دوو برخو ویشل شوې ده. یوه برخه یې د اسلامي افراطیانو په لاس کې ده چې پایتخت طرابلس هم پکې راځي، او بله برخه یې د نړیوالې ټولنې لخوا د په رسمیت پیژندل شوي پارلمان په لاس کې ده چې دغه هیواد ختیځې برخې پکې شاملې دي.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې نن د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه نورې هم پسې خړپړې شوې دي چې ایران د سعودي عربستان نه پر ټولو وارداتو باندې بندیز ولګاوه، او ریاض په دې تورن کړ چې په یمن کې د ایران په سفارت باندې قصدن بمباري کړې ده. د ایران د باندنیو چارو د وزارت نطاق حسین جابر انصاری د دې هیواد په حکومتي تلویزیون کې وویل چې په پایتخت صنعا کې د ایران په سفارت باندې هوایی برید د ډیپلوماتیکي تاسیساتو د خوندیتوب په برخه کې د ټولو نړیوالو تړونونو خلاف اقدام دی. سعودي عربستان په یمن کې د هغو قواو په ملاتړ هوایی بمباري کوي چې د ایران پلوه حوثي اغیانو سره په جګړه اخته دي. د ایران د نوو اداګانو په حق لا تر اوسه پورې سعودي عربستان تبصره نه ده کړې. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خراب شوې چې سعودي عربستان په دې هیواد کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر نمر الجابر النمر چې د شاهي کورنۍ سخت منتقد و اعدام کړ.
د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ګوانتانامو د زندان څخه دوه بندیان چې د یمن ادبادي د غانا هیواد ته انتقال شوي دي. دغه دوه تنه چې په یمن کې زیږیدلي دي محمود عمر محمد بن عاطف او خالد محمد صالح الدوبي نومیږي او د دښمنانو په توګه د ګوانتانامو په زندان کې د څوارلس کلونو راهیسې بندیان و، خو رسمي تور پر لګول شوی نه و. د پینډاګان چارواکي وایي چې د دوی د قضیو د هر اړخیزې څېړنې وروسته دا جوته سوه چې دوی د امریکا ملي امنیت ته کم ګواښ نه دي پیش کړی. د پینډاګان یو ویان ګیری راس وایي چې په ګانا کې به د دغو دواړو بندیانو فعالیتونه په جدي توګه څارل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د پوځ نطاق وایي چې د امریکا په مشه د ائتلاف الوتکو په عراق او سوریه کې د داعش ضد عملیاتو کې د دسمبر د میاشتې په جریان کې 2000 جګړه ماران وژلي دي. نور تفصیل مطیع الله عبد الولی.
ډګروال سټیو وارن د خبریالانو سره د خبر په خویل دي چې د داعش ترست ډلې په سوری او عراق کې پراخه منطقه د لاس اور کړې ده، خو هغه دا هم وایي چې داعش اوس هم په رمادي کې یو څه مقاومت کوي. هغه زیاته ای چې
ان رمادي کاونټر ټیرر سرویس فورسز کنټینیو کلیرینګ ایسټورډ.
په رمادي کې د تروریزم ضد قواوې لګیا دي تصفیه عملیات کوي او د ختیځ لخوا د ښار منځ روان دي. دوی په لاره کې د دښمن لخوا شخصیو ماینونو سره هم مخامخ شوي دي، ورسره ډزې هم ورباندې کیږي، خو د ائتلاف قواوې د بمباریو په وسیله د دوی د پرمختګ لاره هواروي.
ډګروال وارن وایي چې عراقي قوا په چرمادي نیولې دی، هغوی داسې مړي هم موندلې دي چې سرونه یې پرېک شوي یا د سپر کارونه اخیستل شوی دی او بیا مړه شوي. هغه وایي چې په سلګونو ملکي کسان چې وړ ماشومان هم پکې دي اوس ورسره د عراق قواوې مرسته کوي. د امریکا د وسلو قواو لوی رئیس جنرال جو جانفورد به دې اونۍ کې ترکیې ته سفر وکړي او د هغه هیواد چارواکو سره به د داعش سره جګړې په اړه خبرې هم وکړي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
جنوبی کوریا وایي سبا د جمعې په ورځ به د پیونګیانګ د اټومي ازموینې په ځواب کې چې د دې اونۍ په شروع کې وکړه د پروپاګندې خپرونو لاؤډ سپیکرونه بیرته چالانه کړي. جنوبی کوریا دغه اقدام په داسې وخت کې کوي چې جمهور رئیس باراک اوباما وایي د جنوبی کوریا او د جاپان د رهبرانو سره کار کوي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې ته چې ویل کېږي هایدروجنی بم یې ازمویلې دي یو ځای په متحد ډول جواب وویل سي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن د پنجشنبې په ورځ د جنوبی کوریا د پارلمان غړو ته وینا وکړه او داسې وویل: نن سهار مې د جمهور رئیس اوباما سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. موږ موافق یو چې د شمالي کوریا دغه پارونکي عمل د زغم وړ نه دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اقدام په وسیله به دغه دوه هیوادونه د بین المللي ټولنې مشري وکړي. همدارنګه ما وکړای سول چې بیا ډاډ حاصل کړم چې امریکا به د جاپان د ساتنې لپاره د مختلفو وسیلو څخه کار واخلي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په پاریس کې یو کس هغه وخت پولیسو وواژه چې غوښتل یې د پولیسو په یو ماموریت باندې برید وکړي. په پاریس کې نن د شارلی ابدو په مجلې باندې د تیر کال د برید چې اسلامي افراطیانو وکړ لومړی کلیزه وه. د فرانسې د کورنیو چارو د وزارت نطاق پیری هنری برانډټ ویلی دی چې یو کس چې چاړه ورسره و او داسې معلومېده چې انتحاري واسکټ یې هماغوسې وي د پولیسو مرکز ته د ورتګ نه مخکې وویشتل شو. ښاغلی برانډټ وایي چې وژل شوي کس د الله اکبر نارې وهلې. د پیښې په هکله نور جزئیات هم رابرسیره کیږي. د غرض د پنجشنبې په ورځ د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان په داسې حال کې چې د شارلی ابدو په مجلې باندې د برید په مهال د درې پولیسو د یادونې په مراسمو کې برخه واخیسته، د مصالحو پولیسو دپاره نوي قوانین وضع کړل. یاد شوي درې پولیسان تیر کال د فرانسوي اتباعو د ژغورلو په مهال د برید کوونکو سره په نښتو کې وژل شول. ښاغلی اولاند وویل چې د دې نه وروسته پولیس د وظیفې نه پس هم خپلې وسلې ساتلی شي. هغه ژمنه وکړه چې د مصالح قواو شمیر به 15,000 زیات کړي.
او مفتی محمد سید د هند شمالي ایالت جمو او کشمیر اعلی وزیر نن د پنجشنبې په ورځ د سینو بغل نه په یوې نوی دلی کې په یو روغتون کې مړ شوی دی. سید یو هفته مخکې هلته بستر شوی و. د هند صدر اعظم نریندر مودی په ټویټر کې د خواخوږۍ پیغام لیکلی دی او ویلی دی چې سید د خپل مشرتابه په وسیله په کشمیر کې رغنده رول لوبولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د تابعان په نامه ټولنیز فرهنګي